د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور په چشمه زفشت صحه کې ما د شفیق یار په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم پایل کو د دې سات خبرونه دا بی پولی خبریالانو ټولنه یا RCF وای طالبانو په څکم یو کال کې لک تر لګ دولس رسنۍ بندي کړی دي او د ارزو ټلویزیون چې دی ورستیو کې غک غلای کړي او کارکونکو تر وسه په کابل کې بنديان دي د ټولنه پرون پاشم په خپل ایکس باندې یا خوانی ټوئیټر کې ل طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکونکو خوشی کړي او د رسنیو د بندیدو د غندنې ترڅنګ هغه د نه منلو بلل دي د بی پولی خبریالانو د ټولنه د جنوبی آسیا د څنګ مشر سیلین مرسیر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکی او ظالمانه چلند په وروستۍ میاشتو کې زیات شوی دی چې د غنو رسنیو د تړلو لامل شوی دی د ټولنې د ټولو نیول شویو خبریالانو په بی قید او شرط خوشی کولو ټینګار وکړ او تاکید یې وکړ چې افغان رسنۍ حق لري چې خلکو ته بی پرې معلومات ورسوي RSF له طالبانو وغوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي سولې نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا UNHCR وای ایران د سپتمبر لمیاشتې لخپل خاورې د افغان کډوالو د استلو بهیر غړندې کړې دی د افغانستان لپاره د کمشنری څنګه نن جمعه په خپل ایکسپانې په خوانی ټوئیټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زر افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثره یې په زور له هغه هیواد استل شوې دي د دې ادارې یوې چارواکې کارولاین ګلوک په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي به په پام کې لري سو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي لخپل خاورې وباسي UNHCR ویلي لستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپل شریکانو په مرسته د هیواد د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو لاسنیوي وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون ورکړي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پنځمه په خپل ایکس باندې یا پخوانی ټوئیټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشری اړتیا او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی د اوچا خبره د دغه ډلې زوار اړخیز تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل د کړاوونو کمول او د مهم وړتیا په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي او چویلی چې په افغانستان کې د 6.8 میلیون اړو کسانو د ملاتړ لپاره 2 میلیارډ او 360 میلیون ډالر ته اړتیا لري په جنوبی سالان کې 13 شپه په یو ټرافیکی پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوې دي د پروان د امنیت قومندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه 13 شپه د جنوبی سالان د ولسوالۍ په گاهواره سنگ سیمه کې هغه مهال وشو چې یو کورولا ډوله ټیکسي چې له تخار څخه کابل ته په لار ول سړک سره څخه واوښتو چپه شو د خبر پاڼې لمخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوې دي سیمه ایز چارواکو د دې ترافیکی پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بللې ده د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وایي چې پاکستان د لرې واټن بالستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دي چې د امریکا په شمول له جنوبي آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نښه کړي د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې ویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکي یوه ورځ وروسته تر دې اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگټن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګوه د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمه خیرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لک تر لګ دوه کسان وژل شوی دي د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندۍ بریدونو لامل په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو خطر د خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر کائن درویش بالستیک توغندی یو په ګډون یوازې اته توغندی پر کیف وشتل شوې دي د اوکرایني چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خیرسون کې وشل شوې دي او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ هول ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېیمې 15 شلوره مسابقې ته پوره چمتووالی لري افغانستان وتوانید له کوربه هیواد د کرکټ پرونۍ مسابقه د 202 منډو په توپیر سره وګټي یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې هرکلی کوم. وړاندې په پرونه کې راسره دا راپورونه واورئ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پېښې 15 برابره زیات شوې دي.
نو حکومت کنټرول کړی دی، نو د حکومت په واسطه راځي نه کوي. سړک یې چې هغه په خوړای سړک واغې راغونې مترې سړک راکړ کړی، مخکې درې موټر تیرېدو، اوس دوه موټر نه سوې تیرېدای.
یو شمېر راستنه شوي افغان کډوال شکایت کوي چې د مناسبې سرپنا د نشټوالي له کبله له جدي ګواښونو سره مخ دي.
نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې زمونږ د غږ واوري هوا سړه ده، زمونږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو.
په اوروزګان ولایت کې خلک د لوړو زده کړو د موسسو پر جوړېدو خوشاله دي.
دا ډېر کومک کیږي سره د زمونږ ډېر ساينس په ځای باندې کېږي. دا غږ د جمله څخه ډېر ستمونه دی یاد کړل چې د ټول ستمون باندې زمونږ مشکلات ترې اندازې پرې د حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسه.
وړاندې په خبرونه کې د دې مطالبه تر څنګ نړیواله موضوع هم شته را سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه کلاس د رادیو نه اوري، بیا هم خبرونه ته خراغلې شروع کوو. د دې خبرونه پر مطالبه د طالبانو لوبیا وکمنې دو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پیښې 15 برابر زیاتې شوې دي. ایمرجنسی روغتیایی سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2022 کال د مارچ میاشتې څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې په ترافیکي پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله 140 تنو نه زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا چې نور څه حال دی دا به د سنا کاکړ نه واورو.
ایمرجنسی روغتیایی سازمان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیسې په دې هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه بشرپاله روغتیایی سازمان د پنځم به په ورځ یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې رئیسې د ترافیکي پیښو شمیر 15 برابر زیات شوی دی. کته هم په راپور کې د 2021 کال د پیښو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو راغلی چې د 2022 کال د مارچ او 2023 کال د مارچ میاشتې ترمنځ د ثبت شویو اټکلونو له مخې په ترافیکي پیښو کې 80.5% زیاتوالی راغلی دی. ایمرجنسی زیاته کړې په دې موده کې د پیښو شمیر له 2602 څخه 15,500 ته زیات شوی. په راپور کې زیاته شوې چې دا پیښې چې له سړک څخه د موټر د اوښتلو، چپه کېدلو، دیوالونو سره د ټکر او یا په سیندونو کې د لوېدلو له امله رامنځته شوي، لامل یې د سړک خراب حالت، لوړ سرعت، په لاره کې د ځمکې ښویېدنه او یا د سړک د مقرراتو نه مراعاتول دي. ایمرجنسی بشرپاله روغتیایي سازمان چې په 1994 کال کې د جګړې ماینونو او بېوزلۍ قربانیانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او وړیا جراحي په موخه جوړ شوی، په افغانستان کې خپل فعالیت په 1999 کال کې پیل کړی دی. د سازمان د معلوماتو داسې مهال خپروي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تېرې دوه ورځې هم یو شمېر مرګونې ترافیکي پیښې شوې دي. تېره شپه په جنوبي سالنګ کې په یوه ترافیکي پیښه کې له سړک څخه د موټر د اوښتو او چپه کېدو له امله 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. افغانستان کې ډېری ترافیکي پیښې د موټرو د مخامخ جنګېدو په ترڅ کې هم رامنځته کېږي. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې له یو بل څخه یې شاوخوا 45 کیلومتره واټن درلود، 250 کسان مړه او 300 زیات ټپیان شول. د ایمرجنسی سازمان په بیان کې دغه شان راغلي چې د دې پیښې یو شتنه ټپیان د دوی کابل روغتون ته راوړل شوي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښې تر ډیره حده د موټر چلوونکو د بېغوري، لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته شوې دي. د دې پیښې د یوه قرباني د کورنۍ غړي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د ترافیکي پیښو د راکمولو په برخه کې د طالبانو حکومت پر بېغوري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
حرکتونه چې دي پرېږي په موټروانانو چې ته به په 3 ساعته کې ځان رسوي، نو هغه به چې هره کم وي لکه تیاره چې در روانه وي. نه حکومت کنټرول کړي دي، نه د حکومت په وس پردي نه کوي. سړک یې چې هغه پخوانی سړک واغې را 2.5 متره یې سړک راکړ کړی دی. مخکې 3 موټره تېرېدو، اوس 2 موټره نه سوی تېرېدای.
خو پنځمبه د قوس نه وشتمه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د غزنی د ترافیکي پیښو په غبرګون کې د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو اعلان هم وکړ، خو د یادو شرکتونو نومونه یې نه دي څرګند کړي. په غزنی کې ځایي خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې یادې مسافر وړونکي موټرې په میرویس نیکه او بهمن ترانسپورتي شرکتونو پورې اړوند وې. په ورته وخت کې عبدالجبار چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ په لویو لارو سفرونه کوي او په خبره د ډیری ترافیکي پیښو شاهد دی، د ډیریو دې پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو خدا چې تیز رفتار او د ډرایورانو نه مسلکی توب، او بل چې دی په لویو لارو هغه خرابوالی چې مثلا ویجاړی او ستونزې لري. دریم دا چې د لویو لارو په سرونو باندې هغه ترافیکي نښې نه ایښودل شوي، حتی زموږ په ښارونو کې هم نشته. او بل دا چې اکثریت سړکونه تنګ دي، سور یې ډېر نه دی.
تر دې مخکې یو شمېر افغانانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د لویو مسافر وړونکو موټرو ځینې چلوونکي نشه یي توکې هم استفاده کوي، چې دا کار هم د دوی په خبره د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لري.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په همکار اغلی د طالبان حکومت عدلیه وزارت درستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې د ویش، د دولتي ځمکو د اجارې او د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د سانتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د دریو قوانینو د تصویب خبر ورکړی دی. دا چې نور څه حال دی دا بل حدیث پردیس نه په دې راپور کې وورو.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د راستنو شویو افغان کډوالو له ستونزو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده تازه د یو فرمان له مخې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې ثبت او نافذ شوی، په مرکز او ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو پر ویش ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش، د دولتي اماراتي سمکو د اجاره او راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته د سانتیاو پاړه قوانين په رسمي جریده کې ثبت او د پلي کېدو وړ دي. د راستنو شو کډوالو لپاره د طالبانو د سمکو د ویش قانون چې دیارلس فصلونه او نون نسمادي لري، په کې اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې اړمنو کډوالو ته له تثبیت یا پیژندنې وروسته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړي او د کورونو د جوړولو چارې دې تنظیم او چټکې کړي. په یاد قانون کې د غشان د هغو سمکو د بیرته راګرځولو چې د خارګوټو لپاره بیلې شوې وي ټینګار شوی، او لارښوونه شوې چې د نورو خارګوټو د جوړولو لپاره د مناسب ځمکې ځانګړې شي. په قانون کې د غشان راغلي چې له دې وروسته به راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې د هغه کړنلارې له مخې مخ ته وړل کیږي چې په قانون کې په اړه وضاحت شته او ټول یې پلي کېدو ته مکلف دي. د طالبانو له لوري د دولتي یا اماراتي ځمکو د اجارې قانون په دې متمرکز دی چې له دې وروسته د کومو شرایطو او اصولو په پام کې نیولو سره دولتي ځمکې اجاره او یا هم په دې برخه کې شوې هوکړې فسخ شي. د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره اعلان شوی قانون بیا په بیلابیلو برخو کې له ځنډ پرته د صنعتکارانو د ستونزو پر حل او د هغو سوداګرو لپاره چې غواړي پانګونه وکړي د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو سربیره د مرستې ژمنې پکې شوې دي. که څه هم کډوالو ته د ځمکو د ویش په اړه د طالبانو د حکومت په نوي تصویب شوي قانون او کړنلارې کې سندې ویل شوي چې څومره راستنه شوی کډوالو ته به د کورونو لپاره د ځمکې نمرې ورکړل شي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست تورخم خارګوټي کې د راستنه شوو کډوالو څخه د لیدنې پر مهال په دې اړه څرګندونې کړې وې. عطاالله عمری ویلي وو چې د راستنه شوو کډوالو لپاره د نمرو د ویش طرحه د طالبانو د مشرتابه له لوري منل شوې چې له مخې به یې کډوالو ته دوه لکه نمرې وویشل شي. یو شمیر راستنه شوي کډوال به شکایت کوي چې د مناسبې سرپناه د نشتوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. محمد صابر او رحمان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو بسړې اوسې کې پردې کورونو کې نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې موږ د غږ ووري هوا سړه د موږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو، ځکه دلته کارونه نشته. پکر وضعیت بخي بد وضعیت کې نن تاسو نه اله کو چې موږ سره مرسته وکړي.
وادي مت ډیرو خلکو راکړي د حکومت مو وادي راکړي خیره بنسټونو مو وادي راکړي د دوی ته پته مې او د ترګ پلاري د ټولو خیره بنسټونو حکومتونو باندې حکومت باندې مداخله کوي موږ سره نیو د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
راستنه شوی کډوال په داسې حال کې د سرپناه د نشټوالي او نورو ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د دسمبر په 13مه د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2024 کال کې 1.2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا پی آی این آر سی عمومی منشیان انگلند هم پرون پنج شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دا 2023 کال له اکتوبر راهیسې ولکه 16000 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، راستنه شوي کډوال بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په دې برخه کې به مو له نړیوالو موضوعاتو خبر کو. سر بخاره کو، امریکا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سوریې ته د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دغه پلاوی به د دې هیواد له نویو واکمنانو د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. په داسې حال کې چې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه هڅې کوي څو په سوریه کې د یو ولسواکه حکومت د جوړېدو ډاډ ترلاسه کړي، د سوریې بیلابیلې پرګنې هم غواړي چې په راتلونکي حکومت کې باید ټول برخه ولري. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې سوریه ته تللی پلاوی به پر سوریه د واکمنې هیئت تحریر شام ډلې او هم د هیواد لږکیو ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. واشنگټن دا ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې دغه پلاوی به له سوریایانو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د خپل هیواد د راتلونکي په اړه څه لیدلوری لري او متحده ایالات په څه ډول ملاتړ کولی شي. دغه امریکایي پلاوی بچې د یرغمل نیونکو لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم پکې دی. هڅه وکړي چې د امریکایي تری تم شوي خبریال استن ټایس د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. نوموړی د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې په سوریه کې یرغمل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټانو په 2011 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د اسد د رژیم له خوا د مخالفانو له ځپنې وروسته کورنۍ جګړه نوې پیل شوې وه، تر اوسه دمشق ته په رسمي سفر نه و تللي. د امریکایي پلاوی دغه سفر هم دارنګ یو ونی وروسته له هغه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سوریې گاونډیانو ته د سفر په مهال وویل چې متحده ایالات د هیئت تحریر شام ډلې سره په مستقیم تماس کړي. د دې ډلې په مشرۍ د یاغي ډلو د چټک پرمختګ په ترڅ کې څه کم دوه ونی مخکې د بشر اسد د کورنۍ د څو لسیزې واکمنۍ ړنګ شو، خو ورسره په دې هیواد کې د ښځو او هم دارنګ د لږکیو د حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د پنځشنبې په ورځ په سلګونو کسانو په دمشق کې په یوه لاریون کې د ولسواکۍ او د ښځو د حقونو د تامین غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته دا ډول لاریون ترسره کیږي. د سوریې په شمال ختیځ قمشلی ښار کې په زرګونو کسانو د امریکا له ملاتړه برخمن کرد ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کردانو په مشرۍ دغه ځواکونه د ترکیه او د هغې د ملاتړو وسلوالو یاغي ډلو تر فشار لاندې دي. که څه هم حیات تحریر شام ډلې چې پخوا په سوریه کې له القاعده څانګې سره اړیکې لرلې، لیکله چې واک ته رسېدلې له ځانه د یوې معتدلې ډلې انځور وړاندې کړی، خو د سوریه د ګاونډیانو په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه اندېښنه شته چې د سوریې راتلونکی حکومت به څه ډول بڼه ولري. تېره اونۍ د شنبې په ورځ په اردن کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې لویدیځو او عربي قدرتونو او همدارنګه ترکیې په ګډه په دې هیواد کې د یو ټول شموله او غیر فرقي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سوریې د ټولو مختلفو پرګنو حقونو ته درناوی وکړي. د پنځشنبې په ورځ د قاهرې په خبرو کې هم د دغې غوښتنې ملاتړ وشو. ترکیه او ایران چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو پلوي کړې هم دغه غوښتنه بدرګه کړه. د فرانس پرس آژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان چې هیواد د اسد ملاتړ کړی و، په راتلونکي حکومت کې د سوریې د ټولو ډلو د ګډون او بېلابېلو عقایدو او مذهبونو ته د درناوي غوښتنه کړې، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اسد د مخالفانو خوا یې نیولې وه، د پخلاینې او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه ویلي چې سوریه باید له ترهګرۍ څخه پاک وي. ترکیه د سوریه په شمال لویدیځ کې د وای پی جی په نوم د کردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کړی د کردستان د کارګرانو د ګوند یوه څانګه بولي. ترکیه، متحدو ایالتونو او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو دا ډله د یوه تروریستي سازمان په توګه نومولې ده. انقره د پنځشنبې په ورځ وویل چې تر هغو به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله ځپل شوې نه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لویو پروژو چارې د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د مریضې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو د پارکینګ پروژې هم شامل وې. دا چې نور څه وو نور حال بل زموږ همکار نه واورو.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتی دیوال د رغونې چاري هم رسمن پیل سوی، چې د موسسې د امنیت او راتلونکو پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ ګټه اخیستنې ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکۍ ده، د دې په الحال اوس موږ افتتاح ته دغو دوو پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پارچ، دا ډیر اړینو ضروری دي. او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي. یو غټ ګودام تقریبا چې څلویشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحال د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژر چې کله تطبیکېږي پونتون لپاره، د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په ځای باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړېږي، نور تعمیرات جوړ سي، د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي، او د پونتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پانتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید ال سي وایي ورته.
په پای کې د احاطه د دیوال درغونې د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس، د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو، او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
د افغانستان اړوند یو بل راپور هم لرو. په تیر څه باندې یو کال کې د پاکستان حکومت په زور له ډیورن کرښې راړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرستې نه کیږي او له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی داوا کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه، کورونه او نور اسانتیاوې چمتو کړې وي، خو په بیړني ډول ایستلو سره یې هغه هر څه له لاسه ورکړه. نور حال د روحلان وری په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدوری د پاره تلی او خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډیر خراب دی. په مهاجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي، والټه کول دي، جیلونه به تیری. نو زه یې ونیوله، ما خپله مې لس ورځې جیل تیر کړی دی، سخت والټه کول را کړی دي. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسیدونکی محمد یاسین دی، څوک چې پاکستاني پولیسو په پیښور کې نیولی او بندي کړی و. د هغه په وینا د زرګونو پاکستاني کلدارو په بدل لبن خوشی شوه او په جبري ډول خالی لاسونه لډیورن کرخي راړول شوه دي.
وطن تر وختم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند، کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختنه افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته د کاروبار زمينه ورته برابر کړي تر څو خپل هوا تراشه او دلته استوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتي ځواکونه نیولې زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټولې ترې خستي، بلکې په لزګونه او سلګونه زر افغانان د ورته چلند سره مخ شوي دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زور راشړل شوي ټول د مرستو، سرپناه، کار او نور اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ وسیدونکو یحیا ازادي راډیو ته وویل
موږ د پاکستان د مهاجر راغلي پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خلی درغلي ده، خو یو روپۍ چا موږ سره نه کومک کړی ده، نو د کوم خوانه چا ټلیفون کړی ده. زموږ د مهاجر چې زما په شمول باندې ډیر خلک راغلي دي په دې ساحه کې، نو به سرنويشت مطلب هم دغه ځای کې پراته دي بیچارهګان، او پوله په ټیم نه لري، کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز وسیدونکو میوند راته وویل په لومړی ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوي، خو له هغه وروسته چا ورته څه نه دي ورکړي.
څوک چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي او بیا خپل ځای مونه لري، کاروبار سیستم مونه لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ژمی هم راغی، وړی خور رقم کېده، خو ژمی کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو. زه یو چپره غوندې والد هم دلته، بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو. ډیر څه نشته دی، د سرپناه دپاره ډیر شد ضرورت لرو.
خپل سیمو ته راستانه کړی شوي کډوال دا ادعا هم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي، او د دوی په نوم کیدونکو کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشړل شوي افغان کډوال وای هلته یې خپل کاروبارونه، کورونه، جایدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل، خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلې داوه کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي، خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تور افغانان نیول کیږي، د وهلو او ټکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پوښي ویلي چې کومې کورنۍ هیواد ته راستنیږي سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره کومک کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتی او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقوقو ټولنو له پاکستانی چارواکو څخه په ځلونو غوښتنه کړي چې د افغان کډوالو د زورولو، نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي، خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړي او لامل یې هر ورځ په لسګونو کورنۍ له ډیورند کرښې راوړي.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته بي دا پیغام دی چې موږ یې له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي، اوس سلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والد ساسه موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان چې خیر اړولي مو سره تر اوسه پورې هیڅ کوم همکاري نه ده سوې. نو زما دا پیغام ده د ازادي راډیو چې خدای رسېدی تر ور پورو چارواکو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي، دفتر ته چې ورشو دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه یې راسه ګرځولي دي، په ادا موسسه کې کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده. که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو، ډیر به شوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.